درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندیشنه څرګنده کړه. ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د کابل د کتاب فستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوا له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړې دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د ایران او پاکستان لخوا په بیساری ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنری په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان لمخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولي فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بی اسناده دي. له پرون دوشنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی ایس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدا یې خطرناک و. خو وروسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10مه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونې دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر هغو هیوادونو به سختې تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسته کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناټو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې په ترڅ کې اعلان وکاو چې له ناټو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناټو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناټو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیه او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکه کوي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې ښایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبې په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګېدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی، د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند د وروستیو وختونو د پاملرنې په یوه خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشۍ دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پرې خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه یې د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د ساه بندېدو له امله مړه شوي دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې اوچاوی له ایران د راستنه شویو افغانانو له شپته سلنې ډیری کورنۍ دي. له ایران راستنه شوی کډوال د پد چلن شکایت کوي.
اډیر پد وضعیت کولو ته جاسوس په منبع یادول چې د اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینان بیانو کې اورته ویل شوی چې افغانان ته ډوډۍ نه ورکوي.
د ایران حکومت وایي د افغان کډوالو د ستنولو پروسه یې له ننګونو سره مخامخ ده. د افغانستان د اکثر ولسوالیو اوسیدونکي وایي له امبولانسونو بې برخې دي.
ډېر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای، د شخصي موټر نه استفاده کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال په نسبت ښه شوې ده. د دې خونو یو چارواکی دلیل وایي
د لچونو دا چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېر ټول بنادر بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان همالي نه واخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیې ته د جګړې د بس کولو لپاره د امریکا د ولسمشر د 500 ورځې خبرداري جزئیات درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې له ایران د راستنو شویو افغانانو له شپته سلنې ډیری کورنۍ دي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی چې یوازې د جولای له لومړۍ تر 15 منټې کابو 1,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هغه چې په دې وروستیو کې له ایران خپل هیواد ته ستنې شوې وي دوی په ایران کې له نامناسب چلن سره مخامخ شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په ایران کې د سیاسي کړکیچونو زیاتېدل او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې منفي لیدلوري د دې لامل سوای چې د افغانانو دراستنېدو په شمیر کې بې ساري زیاتوالی راسي او دراستنېدونکو په ترکیب کې هم بدلون راوستای دی. اوچا د جولای په 14مه د دوشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې له ایران دراستنه سویو له شپېته سلنې ډېرې کورنۍ دي. په داسې حال کې چې مخکې دا راستنېدونکي ډېری یوازې مجرد نارینه وو. په راپور کې زیاته سوې چې یوازې د جولای په لومړیو 15 ورځو کې شاوخوا 1,000 کسان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. د اوچا په ټکو په 2015 کال کې د ستنه سویو افغانانو ټول ټال شمیر د جولای تر 15مې پورې 1.1 میلیون کسانو ته رسیږي چې له دې ډلې 908,000 له ایران او 214,000 له پاکستان ستانه سوي دي. اوچا وایي ډیرای دغستان سوی په خورا زیانمنون کې حالت کې دي او په اصلي سیمو یا نویو میشت ځایونو کې د ځوان کولو لپاره بیړني بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر خبرداری ورکړی چې دا راستنیدونکي لوړان دي پر ځنګالو کوربه ټولنو فشار راوستي، سیمه ییز خدمات او بازارونه یې له ستونزو سره مخ کړي او محدودو سرچینو ته د لاسرسي په اړه د ټولنیزو کړکیچونو خطرونه یې زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې له ایران راستنې سوي وایي په هغه هیواد کې له نامناسب چلند سره مخ سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره له ایران راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډېر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې به یادول چې داسو اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینې نان بیانو کې او ورته ویل شوي چې افغانانو ته به ډوډۍ نه ورکوي، همداسې دغه ځینې دوکانونو ته ویل شوي چې وشه پې نه خرڅوي، حتی چې ولس هم ته کرکه کوله، حتی په اردوګاو کې دومره غټه بې عزتي چې ګزار کنځلې هغه بدې ردي. نو زه خپله د ثانی شاهد یم، نو دې دومره کورونو والا دغه فامیلي دومره ځورولي دي، ډېر انتهایي ځورولي دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جولای په 9 ویلي و هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان ستانه سوي د سختو او لسپکوي ډاک شرایطو لزغملو وروسته خالي لاس او په ناهیلي روحي افغانستان ته رسیدلي او د نیونو پر مهال له خپلو کورنیو جلا سوي، نغدې پیسې او وسایل لوټ سوي او په بندخونو کې له ناسم چلند سره مخ سوي و. یو این ایچ سی آر زیاته کړې چې دوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، روغتي خدمات، د څښاک اوبه، د حفظل صحي وسایلو او د کورنیو د بیا یو ځای کېدو پروګرامونو د ملاتړ لپاره نغدې مرستې ویشي، خو خبرداری ورکړی چې د نړیوالې ټولنې له بیړنۍ مرستې پرته سلګونه زره راستنېدونکي ممکن بې ملاتړه پاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال د جولای په 11 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې روان میلادي کال له 1.6 میلیون ډیر افغانان له پاکستانه او ایران راستنه سوي چې د نوموړي په خبره له دې ډلې 1.3 میلیون له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي.
د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید مالک حسیني پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د تابعیت ستونزو ته په اشاره وویل ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو نه لرلو له امله د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورټ شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوی کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ماته ویل چې تذکره د چرته ده، ما ورته ویل چې هغه مې په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللم. بیا یې زما د خروجی پانه ولید چې ایران را ترا کړی و او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتل چې تذکری نه لرلې، ډېری پښتنې ترې وکړه چې د کوم ځای اس او دوه درې ساعته ایثار کړو. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو 30 کلونو رئیسی په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې 4 اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي 4 اولادونه مې تذکیري نه لري، دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. یو شمیر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې لامنیتی اړخه اقدام دی، خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمیر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رسیدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسیدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایران 450,000 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په بولو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایی په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
بل گزوان هستیم. خیلی کلامه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګوني ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګوني ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
وزه دسترس امبولانس مون خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه دو سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک در امبولانس پر برخه که لردی رو زیاد و ستونزو سرمخیو امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یا امبولانس ده هاگه هیچ تر ناروغان رسیگی. زمان برمن چی امیدوار و کل چی درد پر آغه مقوختل چی کلینیک تایی بوزو امبولانس خود لری او نو بیا مو لیکلی یو موټر ونیو پیسې مو ورکړي روغتیایي مرکز ته بيول چې په لار کې دوه غبرګوني ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو گاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزېګوه، خو د ډېرې وینې ځای کې دوه وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بیخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولی. د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو. خپله مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې و. لاړم ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو. نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته یوسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. او هم چنن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی. کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بیا په اسانه خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې سیمو باندې ډېر د وسایلو کمی ده. نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وې کې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند.
ښار او تا نږدې ولسوالی از د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاوو ته سخت اړمن دي. ده د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډېره سخته ده، ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي.
د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز شویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض سره له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس له یوې خوا خولارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوی چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوسه پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیونه ته رسیدلې، چې په دې کې شاوخوا $200 میلیونه په ارزښت صادرات او $212 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کم شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله ویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سه کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دا یو ستونزې ډېره مهمه ده چې د په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځل، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستان سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتو راهیسې الحمدلله ښه شوی دی، چې دا غي مین وجه ده چې بعضی پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېخنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخ کړي، او ژمنه یې کړې و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي. خوله دې سفر مخ کې دروان کال په فبروري میاش کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اڑخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې لنه وشتورزنی بند وروسته د دواړو لوريو د قومي مشانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شو. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري